کردن.
د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 14مه د 2025 کال د نومبر 15مه ده. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانانو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې له مخکې په جرمني کې منل شوي او پرون سې شنبه په یوې مسافر وړونکې الوتکه کې له اسلام آباد څخه جرمني ته سفر کاوه. د جرمني د ډی پی خبري آژانس راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي دغه افغانان به د جرمني په مختلفو ښارونو کې ځای پر ځای شي. دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوې وړې دي. دا د جرمني د هغو پروګرامونو یوه برخه ده چې په ځانګړي ډول له خطر سره مخ افغانانو لکه د پخوانیو سیمه ییزو کارکوونکو د بشري حقونو د مدافعینو او نورو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې له میاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ته د تلو مستحق پیژندل شوي او ورته د منلو ژمنې ورکړل شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د انګلستان په کانال کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته چې اووه کسان پکې مړه شول، د افغانانو په ګډون د نهو مشکوکو قاچاق وړونکو محاکمه د سېشنبې په ورځ په پاریس کې پیل شوه. څارنوالانو د افغانستان، عراق او سودان نه اتباه د غیر عمدي وژنې له خطر سره د مخ کولو او برېټانیا ته د غیر قانوني ننوتلو لپاره د اسانتیا برابرولو پر مواردو رسمن تورن کړي دي. دا کښتۍ چې 15 کډوال پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست کې د فرانسې له بندري ښار کالې څخه انګلستان ته په لاره وه چې د ماشین د خرابوالي له امله ډوبه شوه. د ژغورنې کارکوونکي د شپږو غیر قانوني کډوالو جسدونه له اوبو څخه راوایستل او د یو بل تن مړی وروسته د هالند په سواحلو کې وموندل شو. د راپورونو له مخې د څو اروپایي هیوادونو لخوا ترسره شوو پلټنو وموندله چې په فرانسه او جرمني کې د قاچاق وړونکو یوې منظمې شبکې هغه کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل انګلستان ته بیول. ویل شوي دغه شبکه د عراقي کردانو لخوا اداره کېده. د دې شبکې یوې څانګې په جرمني کې د کډوالو لوجستیکي چارې سنبالولې او ظاهرا افغان ډلې هم ورته خلک پیدا کول چې انګلستان ته یې ولیږي. ویل کېږي چې قاچاق وړونکو انګلستان ته د تګ لپاره له هر کس څخه څه کم $1,500 اخیستل. له کلونو راهیسې غیر قانوني کډوال د انګلستان کانال له لارې په کوچنیو ربړي کښتیو کې برېټانیا ته د تیرېدو هڅه کوي چې ډېری وختونه له خطرناکو پیښو سره مخ کیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کډوالو د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو بده پیښه 4 کاله مخکې رامنځته شوه چې 28 غیر قانوني کډوالو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون سېشنبه اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشې کړې چې له څه باندې 3 کلونو راهیسې په زندان کې وه او د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. یو 40 کلن سیسل کوهلر او 53 کلن ژاک پیرس د 2023 کال په مئی میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د دغې جوړې چې دواړه ښوونکي د کورنیو ویلي چې دوی په یوه سیاحتي سفر ایران ته تللي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د تهران له زندانه د دغې جوړې په خوشې کېدو د آرامۍ احساس کوي. هغه ویلي دوی د فرانسې سفارت ته په لاره دي او په دې اړه خبرې روانې دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي هغوی فرانسې ته ستانه کړي. په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقری وویل چې دغه فرانسویان د ضمانت په بدل کې په مشروط ډول خوشې شوي او تر هغو به تر څارنې لاندې وي چې د محکمې بل بهیر یې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوئل بارو فرانس 2 تلویزیون ته وویل چې هغوی د فرانسې د سفیر په استوګنځي کې دي او روغتیایي وضعیت یې ښه دی، خو نوموړي په دې اړه چې دوی ته به کله له ایران څخه د وتلو اجازه ورکول کیږي له څه ویلو ډډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د یوه پریکړه لیک مسوده چمتو کړې چې له مخې د 2 کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یوه نړیوال ځواک جوړېدو ته اجازه ورکوي. د رویټرز خبری آژانس چې دغه مسوده یو کاپی ترلاسه کړې په وینا ډیپلوماټانو ویلي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پر روان دی او کېدای شي بدلون عمومي روانونه یې له یو شمېر هیوادونو سره شریکه شوي، خو تر اوسه په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته نه ده وړاندې شوې. تر اوسه نه ده څرګنده چې واشنګټن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو ته وړاندې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندو ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو او نور شریکانو سره په دې اړه خبرې روانې دي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه په څه ډول عملي کېدی شي. خو دی ویاند د ترتیب شوي مسودې په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې یوه میاشت مخکې د ټرمپ د شلو مادو د طرحې پر لومړي پړاو هوکړه وکړه چې له مخې یې په غزه کې له دوه کلنې جګړې وروسته اور بند وشو او د یرغملو او بندیانو د تبادلې بهیر پیل شو. د دې طرحې بل پړاو به چې له مخې د غزې لپاره د سولې یو بورډ او د ثبات نړیوال ځواک رامنځته کیږي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته عملي کیږي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنجشنبه له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډلې پرون سه شنبه خپله لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه 9-5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشرې لوبډلې تېره اونۍ د آسیایي جام لوبو اتل ولی خپل کړه. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رډو په وی پاڼه کې. شته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ په اسلام کلا پوله کې خپل فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول چې طالبانو ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي.
این تعلیق ها میتونه پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشه.
دا زندونه بدی پایلی لري.
سیف د چلډرن وایي په شمال کې وروسته زلزلې تر ډیره ماشومان سخت بیرولي چې لاس نیوي ته اړتیا لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی وحشت زده بودیم. کلگی چم بزد.
په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړي باید سمدستي اقدام وکړي.
خبریالان ډېر په سخت حالت کې ژوند کوي او هیله ده چې د نړیوال بنسټونه د خبریالانو یو کار وکړي.
او د تورخم دواړو غاړو ته ایسار شوي مسافر د دې لارې د سمدستي بشپړې پرانستنې غوښتنه کوي.
کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې، خو کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د اسلام کلا په پوله کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د دې سازمان یو لوړ پوړي چارواکي پرون سیشن به فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دا پریکړه په سیمه کې د خزینه کارکوونکو پر کار د طالبانو له لوري د نویو محدودیتونو له لګولو وروسته شوې ده. د کډوالو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا پریکړه به پر هغو افغانانو منفي اغیز وکړي چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي.
ملګرو ملتونو ویلي د اسلام قلعې په پوله د ښځو په کار د طالبانو د نویو محدودیتونو له امله دغه ادارې او بشرپاله شریکانو یې دغلته خپل سرحدي فعالیتونه ځنډولي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راتوات فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه سې شنبه د نومبر په 4مه وروسته له هغې وشوه چې طالبانو ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي. هغه د دغه نویو محدودیتونو جزئیات نه دي څرګند کړي، خو ویلي دي چې دې کار د بشري مرستو په بهیر کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. راتوات ټینګار کړی چې د ښځینه کارکوونکو لشتونه فعالیت پرته ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسونه ناشونې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسلام قلعې په پوله کې د یوې نړیوالې ادارې یو کارکوونکي ازادي راډیو ته ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې وروسته له هغې خپلې چارې ودرولې چې څو ورځې مخکې د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ د امر بالمعروف او نهیان المنکر مسؤلینو ښځې له کاره منع کړې. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ویلي چې شاوخوا 60 ښځو په روغتیایي برخو له دې ډلې د زیږون، واکسین، تغذیې، رواني درملنې او په نورو برخو کې په اسلام قلعه کې له نړیوالو ادارو سره کار کوه.
د کاسان امر بالمعروف راغی او وی ویل چې ستاسو د کار ډول چې کوي اسلامي نه دی، قانوني نه دی. څوک چې دلته کار کوي موږ پرې نه یو خبر. شکایتونه راغلي، داسې خبرې یې وکړې.
د کډوالې د برخې او شمیر کارپوان ندی ډلې عبدالرزاق عدیل وای د ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو د سرحدي مرستو ځنډیدل د دې ډلې نقدي روغتیا او د سرپنا مرستې به بې وسره ستنیدونکي لا زیات فشار سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
این تعلیق ها میتونه پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشه.
در زندونه بدی پایلی لری تخزو او ماشومانو دلاز زن منیدو ده حیاتی خدمتونو دنشتون ده نقدی او غیر نقدی مرستو ده بندیدو ده بشری نورین ده جورتیا او ده بی ثباتی ده زیادی دو لامل گرزی.
تشدید بحران انسانی و افزایش بی ثباتی در افغانستان.
ده ملگورو ملتونو ده کدوالو علی کمیشنری یا یونسیار ده معلوماتو لمخی در روان میلادی کال پیل څخه د سپتمبر تر لسمې پورې له ایران څخه له 2 میلیونه زیات افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. اسلام قلعه د افغانستان او ایران ترمنځ یو له مهمو سرحدي لارو څخه ده او ډېری افغان کډوال له همدې لارې هیواد ته داخلیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې 10 کال له دې لارې تر 1.2 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دوی څخه شاوخوا 60% ښځې دي. طالبانو په 2022 کال کې ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او دا بندیز یې په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو ته هم وغځوه. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یونیسیار نږدې 2 میاشتې مخکې ویلي وو چې په دې اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندېدو له امله یې د راستنېدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه درولي دي. که څه هم یو شمېر بېرته راستن شوي افغانان شکایت کوي چې افغانستان ته په راستنېدو سره یې له ملګرو ملتونو او نورو ادارو لازمې مرستې نه دي ترلاسه کړې، خو یونیسیار ویلي چې دوی به راستنېدونکو ته نقدي او نورو مرستو ته دوام ورکړي څو د هغوی د بیا میشتېدنې بهیر اسانه شي.
و امریدل چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په اسلام کلا بندر کې خپل فعالیتونه ورسره له هغې وزندول چې طالبانو خزینه کارکونکو د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي. له زیانګالو افغانانو سره د مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو ماسو د مرستې په برخه کې البته یو خنډ هم ده. په دې ماسو کې د ښځو پر کار د طالبانو لوري لګول شوی بندیز دی. دې ته په پام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د افغانستان په شمال کې د وروستۍ مرګونې زلزلې له زیانمنو شوو سره پرون د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ هغوی ته د جنسیت او بشري حقونو پر بنسټ د بشری مرستو رسولو غوښتنه وکړه. ښاغلی بینټ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په دې اړه که څه هم نور جزئیات ورنکړل، خو پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو ته په پام سره چې دوی د نورو برخو تر څنګ د ملګرو ملتونو په ادارو او نړیوالو مرستندویو محسوک له کار کولو راګرځولي، له دا ډول طبیعي پیښو سره انتقادونه راپورته کیږي چې د زیانمنو شوو ښځو او نجونو سم لاسنیوی نه کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې تر ډیره ماشومان سخت بیرولی دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په یو راپور کې ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته روغتیایي ډلې استولې دي. په عین حال کې د سمنګان او بلخ ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ او ماشومان وایي د زلزلې ټکانونه خورا قوي او سخته ویرې رامنځته کړې ده.
د سمنګان ولایت اوسیدونکي 14 کلنه نادیا فیضی وایي د وروستۍ زلزلې پر مهال سخته ویرې واخیسته. هغه ازادي راډیو ته وویل چې آن لتیر ورځ رئیسی د ویر لامل خپل خونځي ته لانه دتللی. د بلخ د مزار شریف خار یو 12 کلنه اوسیدونکي محسا هم ورته کیسه لري.
شپ زلزله بود، ما بسیار هوگی مبشر زده بودیم، کلگی چغ میزد، برق هم نبود و تاریکی ما، چون که ما خودم چه قسم بیرون برای بدم، مادرم چغ میزد و بیادرکای خورد و از خانه میکشید، دیگه تا صبح در بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
در همدی ولایت یو بل اوسیدون که عبدالرسول هم ویل چه وروسته زلزله در دوی ماشومان سخت ویره وریدی.
تس یه وضعیتو چه طول دیر به ویریدو، په ځنګړي ډول ماشومان دوی دومره سخت ویریدلی و لکه سخته تبه چې پرې راغلی وي. وروسته چې زلزله ختمه هم شوه، دوی ویریدل او ویلې چې موږ په غی کې ونیسو.
دا په تاسو حال کې د چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیب د چرلند هم په یو نوی راپور